سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرۍ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلۍ کې 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کېږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کېږي. ټاپي نلۍ کې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې څو لسیزې وځنډولې چې ناامني یو عمده دلیل بلل کېده. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری پرون په ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړې توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطرونو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونه نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوهې څخه فعالیت کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 2 افغان جنو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسیې برابرې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ د وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام امکان برابر شو. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پرون هغو 14 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوی مډال ورکړ چې د 2020 کال د اګوست د میاشتې په وروستیو کې په کابل کې له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو پر مهال په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو مشرانو او غړو ویناوي وکړې. د سنا مشر چک شومر وویل قانون جوړون کې د دې لپاره راټول شوی چې دا مسله یقیني کړي چې د دې پوځیانو قرباني بې ځای نه وي. د 2020 کال د اګوست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په ځانمرګي برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه یې ومنله، پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 افغانان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني که نه، په ځواب کې وویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحد ایالاتو له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي که نه زړه نازړه و، ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمني کې په یوه غونډه کې د لویدیځو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل چې د دې بندیز لرې کېدل به د جګړې لوری بدل کړي. قدر منوریدونکو، خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. راستره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جدي بحثونه شوي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان وختنه کړی چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ لنړیوالو غوړي چې ل طالبانو سره د نږدې اړیکو ل جوړولو لاس واخلي.
Respecting the human rights of
the afghanano bashari hakuno ta dranawai ni wazi akhlaqi mukallafiyat dai balki pa afghanistan ke de yo wasbata iqtisad amniyat aw da sul al farahum aindai
nan de september yola sama par america de al qaida shabake de hamlo darwishtama kali zada pa yo rapor ke de al qaida shabake usani waziyat ta katana kaw
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان راتګ سره او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړي ده، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده.
دا به هم وایي چې امریکا پر ایران روسیه ته د بلستیک توغندیو د استولو لکبل نوی بندیزونه لګولي او په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځنګړی توګه د خزو او جنونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغوی ته واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب کتاب به ورکوي. پاین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وای د دې شورا لغړیوي غوښتنه دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پاتې ورسوي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سشنبه په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یو جامع دوامدار او متمرکز تګلاره داسې تګلاره چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب وایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې چې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړل چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دي.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو خبرګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کیو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د ورستي تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دای بل بهر څخه خپل ماموریت دوام ورکړي او زیاته کړه چې د برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چلن نړیوال ټولنې سره د زیات ښکیلتیا هڅه کوي رسیږي. خغلی بنټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ښکیلتیا پر دوام ټینګار وکړ خو ویل چې د دغه ښکیلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنټ په خبره دې ته اړتیا ده چې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سی یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سی یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55 مغونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټول هغه سرغړونې چې په تیر څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوی و څېړي. مجرمین په نخښه او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پایتک کې خودل شي او د زکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې خزو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړي چې هیڅ چا هغوی مسؤل نه دی ګرځولی او سره حساب نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې خپل واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې شپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه ثانوي او پوهنتوني زده کړو را ګرځولي، په نا دولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې رینا امیری له نړیوالو غوښتنې دي چې له طالبانو سره د بې قید او شرط اړیکو له جوړولو لاس واخلي. اغلی امیری پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې په خپل وینا کې پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مې غونډې له پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغه غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
Respecting the human rights of the afghanano bashari haqqono ta dranawai ni wazi akhlaqi mukallafiyat dai balki pa afghanistan ke de yo wasabata iqtisad amniyat aw da sul al farahi alindai mukpayat talibano ta darukhano tuche da dui da nariwalo ariko adikawali wazi pa de sharti che dui pa badal ke taghir wakri aw nariwalo mukallafiyatuno ta ghaada kigdi international
obligations. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبري شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روهیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله لګواخ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعالې هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه: Contrary, we are seeing some
countries are normalizing their relationship. موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپل اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقوقو په درناوي او ساتنې مشروط کړو.
As we gather here today, دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګېدلي بندیزونه لري کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې په 19 او 15 متره لاندو سپو خبريږي. قدر مون اوریدونکو، شیبه وروسته د سپتمبر د 11 د دروشته کلیزه په مناسبت چې پر متحده ایالاتونو د 2020 کال تروریستي حمله وشوي، په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله: متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایران دا بندیزونه د هغو نږدې وطن وشتونکو توغندیو په خاطر لګیدلی چې ویل کیږي تهران مسکو ته ورکړی دي. مسکو او تهران دواړو په دې اړه ادعاوې رد کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون سیشن به اعلان وکړ چې پر ایران نوی بندیزونه په دې خاطر ولګول چې تهران په اوکراین کې د روسیې د روانې جګړې په وزي ملاتړ کړی او موسکو ته په دې وروستیو کې نږدې وټن وشتونکي بالاستیک توغندي ورکړي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې په ایران او روسیه کې پر لسو افراد او شپږو کمپنیو بندیزونه لګولي او همې څلور کشتۍ د ضبط شوي ملکیت په توګه په نښه کړې دي. د دې وزارت په وینا دغه افراد او کمپنۍ ایران ته د دې امکانات برابروي چې روسیې ته د وسلو پرزې او د وسلو سیستمونه ولېږدوي. متحده ایالاتونو ویلي هغه وسلې چې تهران تر اوسه موسکو ته ورکړي پکې بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او نږدې وټن وشتونکي بلاستیک توغندي شامل دي. د راپور له مخې د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې وویل چې ایران او روسیې د 2023 کال په وروستیو کې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې تهران موسکو ته په سلګونو توغندي برابروي. د روان میلادي کال په دوبی کې هم د روسیې پوځي پرسونل ته ایرانیانو د ایران د سی بی آر ایم 368 ډوله توغندیو د کارولو روزنه ورکړه، او زیاته کړه چې روسیې د دغو توغندیو لومړی جو په روانه میاشت ترلاسه کړه. پر ایران دغه نوی بندیزونو اعلان داسې مهال کیږي چې متحده ایالاتونو او مهمو اروپایي متحدینو ایران تورن کړ چې ناوړه فعالیتونه خطرناک کچې ته لوړ کړی، او روسیې ته د لنډ واټن بلاستیک توغندیو په ورکولو سره د اروپا امنیت ګواښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه برتانوي سیال ډیوید لامی پرون د ورځې په پیل کې ایران روسیې ته د مزایلو په ورکولو رسمن تورن کړ. خغلی بلینکن ویل روسیې اوس د ایران دغه بلاستیک توغندي ترلاسه کړی، او ډیر احتمال شته چې په څو اونیو کې هغه د اوکراین او د اوکراینیانو پر ضد وکاروي. کرملین د بلینکن د دغو څرګندونو په اړه سم د سي تبصره نه ده کړې، خو تر دې یو ورځ مخکې د هغو اعداو چې ګوندې روسیې د ایران توغندي ترلاسه کړي د ردولو تر څنګ له تهران سره پر همکاري ټینګار کړی، او ویلي چې دغه همکاري په ټولو برخو کې مخ په پراخېدو ده. تهران هم رد کړی چې ګنې موسکو ته توغندي ورکړي دي. د بلنکن او لامیتر دغه څرګندونه وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ایران په اوکران کې د روسیې له جګړې څخه په ملاتړ تورن کړ او څرګنده کړ چې د ایران توغندي کول شي د اروپا خاوره په نخښ کړي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا په ګډه اعلامیه کې موسکو ته د ایران د توغندیو ورکول غندل شوی او هغه د ایران او روسیې لخوا د جګړې د لا پراخوالي هڅه او د اروپا امنیت مستقیم ګواښ بلل دی. د کارپوهانو په باور د ایران لند واټن بلاستیک توغندي کولی شي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې له مخکې د ایران له ډرونونو او ټکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي لا پیاوړې کړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د خونړیو تروریستي حملو درویش کاله پوره شول. د 2020 کال د سپتمبر په 11 د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې یرغمل کړي او بیا یې د هغو په وسیله په امریکا کې دننه حملې وکړي. امریکا له دې حملو نږدې یو میاشت وروسته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پر افغانستان بریدونه پیل کړل او هلته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په هغه ورځ څه پیښ شول، القاعده شبکه اوس په افغانستان او سیمه کې په څه ډول وضعیت کې ده، او آیا له سیمې او افغانستان بیا پر امریکایانو یا نورو لویدیځو هیوادونو د ورته بل برید ویره پر ځای ده کنه؟ د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د 2020 کال د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. برید کوونکو دوه الوتکې په وقفهي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه، او څلورمه يرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کاروانده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول، چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده د مهال د ستراتیژیک چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړي.
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته داسې سرغوګی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سمبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه، چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه، د 2011 کال د می په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نورستا درویس کاله تیری
خبريال او د چارو شنونکو سمې یوسف زای وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو دغه شبکات د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسف زی ازادي رادیو ته ویل د محل د فلسطین ځنی خواخوږي هوادونه ل القاعده شبکې سره مرسته کوي، او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړه او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکی یا نظریاتي وجود خلری چې ځین خلګي ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی دا یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولی دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په پلستین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ته، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایډیالوجیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس دی وی څېړنې لمخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنگیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخر سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوي بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12 پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وښیي او په خبره یې امریکا خپله پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولی شي.
ځینې طرفونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري او ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډېر په دې مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې برخه لري او د هم د دې نه ماسیوا د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زی راځي او یا کشفي تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساري.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکې یو ځل بیا نړۍ وګواخي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبری کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل د محل په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 million جایزه هم ایښی ده. د طالبان یو لوړپوړی غړي چې موده وړاندې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د محل په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې په خوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې ویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شوي دي. یو هغه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هغه په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکو د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینري ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کوم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کوم ملکونه د افغانانو لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار وویست. د ازادي راډیو ته دا خواست کوم زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې. د ګاز د دې څخه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلې کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي دي. اغلې امیری پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندې سره خپل کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړي توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړې. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي خو متحده ایالاتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ اسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګون نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوه څخه فعالیت کوي پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون سکل 20 افغان جنو او او هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلی بورسیه برابرې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دی ورسته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې. د دې پوهنتون ډیرو محصلانو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ترامپ ترمنځ تلویزیونی مناظره پیل شوه او دواړه کاندیدان هڅه کوي چې له دې نوې دقیقې مناظرې څخه پر رایو ورکونکو د نفوذ لپاره کار واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره د ای بی سی په قربتو په یو مناظره کې له یو بل سره مخامخ شول. مناظره پلاس ورکولو پیل شوه. لومړی پښتنې په اقتصادي مسلو متمرکز وي. د اوسنی ولسمشر مرستیالې اغلی هاریس د متوسطې طبقې په یو کورنۍ کې د خپل ژوند پر تجاربو اتکا وکړه. په داسې حال کې چې ترامپ په انفلاسیون او غیر قانوني مهاجرینو تمرکز وکړ. اغلی هاریس وویل ډونالد ترامپ هیڅ اجنډا نه لري. کله چې تاسو اقتصادي اجنډا ته ګورئ نو ټوله د بډایه خلکو لپاره د مالیاتو د کمولو په اړه ده. ترامپ ځواب کې ویل چې په اوسنۍ اداره کې د انفلاسیون کچه د خلکو او منځنۍ طبقې او د هرې طبقې لپاره یو ناورین دی. د نومبر په 15 د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ تر دې دمه یوازینۍ ټاکل شوې مناظره ده. مناظره تر اوسه هم روانه ده. او ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد پر روانه جګړه کې د اوږده واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې وویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحد ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نازړو، ځکه دا اندېښنوي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره اونۍ له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمني کې په یوه غونډه کې د لویدیځو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټن وویل چې د دې بندیز لرې کېدل به د جګړې لوری بدل کړي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پدار نه دیدم او روسی بیا دار خواره نه دیدم، دې جس خانه مرا نه میم.
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم، زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد له واده دا کورنۍ هیره کړو.
نن ام د موضوع چېرون ملتیا موکړي. قدرمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودی پدار نه دیدم او روسی بیادار خواره نه دیدم، دې جس خانه مره نه میم.
د پلار مړی مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تیریږي، خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښي مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندي او له کوره ووځي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي:
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته د لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
تو چی اشاره کرده؟ باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تا کجا جا هست.
خون که مسوده وایی چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کله انګور راواده کړي، یوازې میړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د زی کوم خوښۍ نه وي، نو اجازه نه ورکوي. بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی دی اورخی چه نه نو خلق ترمنز دا دوی نه لري فقط اجازه دی خواند فکر کوم د اسلام نظر نه هم چې خواند غړي چې ته اجازه ورکې خطلای شي کنه نو بیا هم چې ته چې خواند رضایت وی بیا کورنۍ باید کې مداخله ونه کړي خو برعکس دیو خواند په ځای ټول د خسر غنی کورنۍ ورته خواند شي تا که خوخه د خسر د کې کشر لیوار د کمشر د کې اربل نری نه دی په فامیل کې نو دوی کول اختیاردار دی په شخص کې دی بدبخت نه ده خبري خوشته کې
څومره انجلی تر فشار لاندې څومره زوريږي چې د سره د سیاو چلان کېږي لکه داسې او اخیستل سوی جنس وی
طبعا نو د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي نو مغه د دې خبره هم ده چې اخیستل سوی جنس خو د دې مقابل کې مغه ناروا والوار چې ورکړې دي نو طبعا هغه والوار ورکول دا زمينه برابروي چې دوی د فکر کې شته یو متا دا یو جنس دی په اړه کوم چې دوی وغړي هغه رقم به دوی نه لوکي
کله چې یو انجلۍ د یو کور کې لویږي دې تخپل څه کول پکار دي
په اول قدم کې که چیرته مثلا هغه تحصیل لري او پوي وي خپل حقوق نه خبر وي شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر څه ګامونه واخلي خو که چیرته مثلا دوی ناپوهي نالسته وي او خپل حقوق نه خبر نو بس د ګاډۍ اصرته وایي هغه څه دي فامیل په خلکه یي او هغه څه مختزي او دا چې بدبختانه فامیلو نه نه سپورت کوي یعنی وایي جلې د پلار د کور نه په سپینو کالی کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي دا په دې معنی چې دوی د فامیلو نه بدبختانه حمایت ترلاسه کې نه لري
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه انجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي خو چېرته چې مثلا د څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو نن ګڼي چې جلې یو د فلارله بیا نو فلار باید هغې حمایت ونه کړي
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د دې توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښت دي خراب اقتصاد بارزښت ده که د لور ژوند دی ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامت هم نه وي همیشه ملامت ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړی د خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي نور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای په دې د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه پېښ شوي خو له بده مره ښځه هیڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راسو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یو انجلۍ راودی خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودیږي په دې باندې ظلم و زور بل ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولی نشي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کاري هم هغه بری وي خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ نور کار نه ورباندې کوي هر څه دغې ناوې ته ورسپاري دا څومره بدې پایلې لري
طبعا نو جلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا د پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نه شته هغه صمیمیت وي فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي. نو
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کول او قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي. اروا پوښمه کټه وځي په دې اکل وای
ګوري هغه ټاټو به هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ دکړې کوو مونږ په کې لمړنې خاپوړي کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیارو باس چې یا بال ته نه ځي او نور اخنه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې. نو ته بنده په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري، ډېر بدې اغېزې لري. ته من خو په همدې خاطر وایې که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده و بسوک چې ده؟ ناممکن کار ده. یعنې دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی، که وغواړي نه شي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي، کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت بادشاه ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
خزو دی اقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې افغان میرمن سره پاړی کېده او له ژوند څخه خبره ده وای اکثره نارینه له خزو سره په نرم خبر شرمیږي دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتی ښکاره شي حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي تل بې پروا پاتې سوي دي دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخي بي تفاوت ته ګڼي
اغلی نزی وای چې پاک سره کورنۍ کې د پیسو ګټون کې نارینه وي د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي
چې کله د کار کوي معاش لري تنخواه لري یا فرض مثال د مزکی حاصلات اخلي یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي یا کوم شخصي کور لري چې هغه په کرایه ورکړي ده هغه ورته راځي دکانونه لري هغه په کرایه ورکړي ده هغه کرایه ورته راځي یعنی مالک دی یو درآمد ده هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګړي او د خزو په وړاندې بل خصوص څه چې د دې اوامر هغه اوامر څخه باید اطاعت وسی او څه چې د خو خي هغه شای باید په کور کې پاخسي په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري د خزو په اصطلاح باندې خپه باندې نه لګيږي بوې مګر مجبور ده د خاوند لپاره دغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې ثبوت زړه سوي دي خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي د دې ټول اوامر اتحاد باید وشي هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وای چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي ماته د دې رنگ ولې راوړای لکه یو نفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي خزو ته یو رنگ راوړي جوړې کې ځان ته کوم خوخه د کومه د خوخه مازی متن پټ کې ور باندې هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې در مطلری او فیصله کون کی او تصمیم نیون کی هم دغه قصده نور مجبور دی چې اطاعت وکي بل خصوص خزی
کله چې لمرمنو سره دا ډول چلن کیږي نو د خپګان له وجې په بیل بیلو ناروغیو اخته کیږي بیا هم مرمن نیزي
بشری حقونو ته احترام نسته درناوی نسته د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه تا او چیرې واکه او اختیار خو به خلیره خبره د چورته ورکی هلته د چي انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سره عموما د ټول امراض د ټول احساس د کمتري د نورو خزو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ غنل دا یو بده پایله لري او بل اخره کې یو څوک تګوي نو اتمن کوشش کوي چې هوبه د هر ځای نه پیدا کی تر لاسه کی نو ویش کی د هوبه د شکل د پاره بیا نو حالته تند نه ګوري چې دا هوبه د ساده د لختي دا یا د پاکي دي یا نه پاکي دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول کې هغه د حل لارې څخه تر لاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپل یو ناروغي ده خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیروي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خو د اړینو لګښتونو لوجې ونه رټل شي دا هم اغلی نزیره ته وایي
حل لارې ډیر ساده ده ډیر آسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دی وایي مونږ مخته وړو او مونږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنۍ پیغام نارینه او دغه چې خپل د خزو سره خو کوي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان دي اهل سنت یو نو کله چې مونږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کو، د خزو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قائل سو، زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې، دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو، خپل د آمدلی په برابر هیڅ خزه دا نه غواړي چې د هغه خاوند خپل تر لاستراوړنې زیات خپل خزه ته توجه وکړي. نه، هر خزه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندې لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځو ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده. که یو خزه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول سره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي. تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته ود ورکي، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسېږي، استقامت ولري، مقاومت ولري، قوت ولري. کمزوري اظهار، تسلیمېدل د لارې نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه سي ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. د سینې چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړي. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړي. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولري، پوهه ولري، دلایل ولري، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډیرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه، ستا د انګور ژوند ښه، د هغوی دپاره قرباني ورکه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څه خبر خمنسي او خجوند ولري. د خجوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راضي دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلی یو، د خجوند کول د پاره راغلی، یواز دې د پاره نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو، د وساینې د پاره هم راغلی یو چې ځان هم وساکو، خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
در منه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
چې مورا کومور وایلی ناشم خدای پدا سے جوان بسا کسا خوشال شما مور میں لندا لندا اوز گنگے شم نما کتے شی او نزحال کحال ویلے شم